Radio.
نن جمعه ده د لړم یا قرب میاشتې 28 د نومبر 12 د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پایل سوې. نیم ساعته خبری مجله مو د خبرونه په سر کې راځي. السلام علیکم. د ترویکا پلاس غونډې ګډونوالو له طالبانو وغوښتل چې ټول شموله حکومت جوړ کړي. طالبان وایي
تفصیلي خبرې وکړې په ډېرو موضوعاتو باندې، هلته سیاسي موضوعات وي که بشري موضوعات وي که د افغانستان د شتمنیو د کمیل کېدا موضوع.
په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی د وژل کېدو نن کال پوره سو.
د بخلی الیاس دایی د سولې او امن یو ارمانجن ځوان و. د مظلومانو د غږ اوچتوونکی یو بل څراغ و.
د الیاس دایی په اړه د هغه د مینوالو نظرونه هم خپرو.
د هلمند را کوم مشکلات چې دي هغه خو په چوپه تاسو ویل کوم وخت جای دایي صاحبونو هغه د هلمند مشکلات د مسلمانو پر رسوله.
په بهرنیو مسایلو کې د بیلاروس او پولند پر سرحد د سلګونو پناه غوښتونکو پر غونډېدو معلومات اوري چې ګڼ عکس العملونه یې پارولي دي. پای له خبرونو کېږي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په افغانستان کې د لوږې پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. نن د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی د وژل کېدو کال پوره سو، خو لا هم د قاتلانو د موندلو لپاره پر پوڅو اقداماتو انتقاد کېږي. په امریکا کې د پخوانیو پوځیانو ورځ ولمانځل سوه. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رایټس واچ وایي افغانستان له سختې لوږې سره مخامخ دی. دغه سازمان پرون په یوه مفصله اعلامیه کې لیکلي چې تمویلونکي هیوادونه، ملګري ملتونه او نړیوال مالی بنسټونه باید سمدلاسه د افغانستان د سقوط سوي اقتصاد او مات بانکي سیستم د ژغورنې لپاره ودانګي څو په مټ یې د پراخې لوږې مخه ونیول سي. د دغه سازمان په اعلامیه کې راغلي افغانان د لوږې له لاسه دې حد ته رسېدلي چې د کورنۍ ځینې ماشومان خرڅوي څو خوراکي مواد ورباندې رانیسي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان غوښتنه کړې چې امریکا او نور حکومتونه دي د بندیزونو پر پالیسیو له سره کتنه وکړي او داسې دي عیارې کړي چې د بشري مرستو لپاره پر نغدو پیسو محدودیت لرې سي. نن د نومبر 12 د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی د وژل کېدو له لومړي تلین سره برابر ده. دایی کال مخکې په همدې ورځ د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د ده په موټر پورې د نشلول سوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل سو. د محمد الیاس دایی کشر ورور مدثر دعوت ازادي راډیو ته وویل
د شهید دایی د قتل یو کال پوره سو، خو بیا هم دغه قاتل او دغه د مرګ انګیزه موږ ته معلومه نه سوه.
پخوانی حکومت طالبان د دایی د وژنې مسؤول بلل. یو تورن کس هم په دې تړاو نیول سوی و او د اعتراف ویډیو یې خپره سوې وه. که څه هم د طالبانو رسمي ویاندویانو د دې پیښې مسؤلیت ونه منه، خو دا پیښه یې غندلې هم نه ده. له محمد الیاس دایی د مهربانی په نوم یوه لور او د هغه میرمن پاتې دي. پرون د امریکا په متحده ایالاتونو کې د دغه هیواد د پوځ د پخوانیو سرتیرو ورځ ولمانځل سوه. د امریکا د پخوانیو پوځیانو د چارو وزیر دانیس مکډونو د ولسمشر جو بایدن په حضور کې یو لړ مراسمو کې وویل چې د خپلواکۍ له جګړې رانیولې په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږدې جګړې پورې د امریکایي پوځیانو د سرښندنو له کبله امریکا خوندي ده. هغه وروسته فاکس نیوز ټلویزیون ته د افغان جګړې د پخوانیو امریکایي پوځیانو په تړه وویل
What I say to our Afghan war vets is the same. First, thank you.
د افغان جګړې په خوانیو پوځیانو ته وایم چې مننه او بل دا چې ستاسو خدمتونو د هیواد خوندي وساته. د شلو کلونو لپاره موږ بیا هغه سیبرید ونه لید چې د 2001 کال د سپتمبر په 11مه شوی وو. نه یوازې دا بلکې موږ لاړو او القاعده مو له منځه یوړه.
امریکا هر کال د نومبر 11مه په بیلابیلو جګړو کې د امریکا لپاره د جنگیدونکو امریکایي پوځیانو د یاد د درناوي لپاره مراسم جوړوي. امریکایي پوځیان په افغانستان کې تر 2 لسیزو پوځي حضور وروسته د اګست میاشتې پر 1 له افغانستانه ووتل او په دې ډول یې په دغه هیواد کې پوځي حضور پای ته ورسید. د استرالیا د کرکټ ملي ټیم د پاکستان په ماتولو سره د 20 اوریزو لوبو د نړیوال جام پای لوبې ته ووت. استرالیا او پاکستان تیره شپه د دوبی په نړیوال سټیډیوم کې د نړیوال جام دویمه نیمه پای لوبه یا سیمی فاینل کې سره مخامخ شول. پاکستان په 20 اورونو کې د 4 لوبغاړو په سوځېدو سره 101 منډې هدف وټاکه. استرالیا د 15 لوبغاړو په سوځیدو په 19 اور کې د هدف ته ورسیده. د استرالیا لپاره د بریا منډې میتو وید وکړې چې د لوبې غوره لوبغاړی هم سو. هغه وتوانید په 12 بالونو 140 منډې وکړي. په 19 اور کې د وید دریو لویو شپږیزو استرالیا ژر د بریا لوري ته ورسوله. هغه یوه کنفرانس ته وویل
تجربه په داسې لوبو کې اساس وي. که څه هم موږ اول کې یو څه وکټې له لاسه ورکړي او لوبه زموږ په طرف نه وه روانه، خو بیا هم زموږ ټیم کې کومه اندېښنه نه وه.
اوس به استرالیا له خپل ګاونډ نیوزیلند سره د کرکټ د نړیوال شل اوریز جام فاینل لوبه د یکشمې په ورځ ترسره کړي. نیوزیلند تر دې مخکې د انګلستان په ماتولو سره پایلوبې ته وتلی وو. د ګورجستان پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی منلې چې د اروپا د بشري حقونو د محکمې په غوښتنه به هغه وخت د نه خوړلو اعتصاب پای ته ورسوي چې ملکی کلینیک ته انتقال سي. د عدلی پخوانی وزیر او د ساکاشویلی مدافع وکیل نیکا گوارامایا د پنځم پر ورځ دا خبره رسنیو ته وکړه. په همدې حال کې د ګورجستان د عدلی وزیر راتی بریګادزی پرون ویل چې ساکاشویلی به ملکی کلینیک ته نه انتقالیږي او د اعتصاب له پای ته رسېدو وروسته به بیا د روستاوي توقیف ځای ته یوړل سي. تر دې مخکې ساکاشویلی او د هغه پلویانو ویلي و چې هغه د دوشنبې په ورځ د ګورجستان پلازمینې تبلیسی ته څیرمه د زندان یو روغتون ته د خپلې خوښې خلاف لیږدول سوی وو. د اروپا د بشري حقونو محکمې د چهارشمې په ورځ له ساکاشویلی وغوښتل چې د نه خوړلو اعتصاب پای ته ورسوي. ساکاشویلی له اته کلنې جلاوطنۍ وروسته په ګورجستان کې د ټاکنو په درشل کې د اکتوبر پر لومړۍ نیټه خپل هیواد ته ستون سو. هغه تبلیسي ته له رسېدو سره سم د پولیسو لخوا ونیول سو او د نه خوړلو اعتصاب یې وکړ. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونه د راپورونو برخه ته ورزو. د ترویکا پلس غونډې ګډونوالو له طالبانو وغوښتل چې ټول شموله حکومت جوړ کړي، د شوزو او انجونو د بشپړ تعلیم د زمینې د برابرولو لپاره هڅې ګړندې کړي. دغه غوښتنه د هغې اعلامیې په یوه برخه کې مطرح شوې چې د ترویکا پلس په پای کې خپره سوه. د امریکا، چین، روسیې او پاکستان استازو د پنځمې په ورځ په اسلام آباد کې په دې غونډه کې ګډون وکړ او د افغانستان پر ناوړه بشري او اقتصادي وضعیت یې ژوره اندېښنه څرګنده کړه. بلخوا د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د پراخې لوږې مخه ونیسي. تفصیل له صفي الله ستانکزي نه.
د ترویکا پلس یوه ورځنۍ غونډه په افغانستان کې په ناوړه بشري او اقتصادي وضعیت باندې څرخېده او ګډونوالو یې د دغه هیواد پر وضعیت ژوره اندېښنه څرګنده کړه. د امریکا، چین، روسیې او پاکستان استازیو پنجشنبه په اسلام آباد کې دې غونډه کې برخه اخیستې وه. دوی له افغانانو په ملاتړ باندې ټینګار وکړ. همداراز د غونډې په وروستۍ اعلامیه کې پر طالبانو غږ شوی چې له خپلو افغان هیوادوالو سره د یو داسې جامع حکومت د جوړولو لپاره کار وکړي چې د ګډونوالو په وینا ښځو ته په ټولو برخو کې د ګډون مساوي حقونه ورکړي. د ترویکا پلس په غونډه کې ګډونوالو پر طالبانو غږ وکړ چې د ښځو او نجونو لپاره د بشپړو او مساوي زده کړو د برابرولو لپاره هڅې ګړندۍ کړي. اوس مهال د افغانستان له څو محدودو ولایتونو پرته له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځي ته نشي تللی او په دولتي ادارو کې هم ښځو ته د کار اجازه نشته. طالبانو ویلي چې دوی د اسلامي شریعت له مخې د ښځو حقونو ته درناوی کوي او په یو داسې میکانیزم کار کوي چې د دوی په وینا په هیواد کې د ټولو نجونو لپاره د تعلیم زمینه برابره شي. د اګست 15مه د طالبانو لاسته د کابل له سقوط وروسته دا د ترویکا پلس لومړی غونډه وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د غونډې په پیل کې خبرداری ورکړ چې افغانستان د اقتصادي سقوط په درشل کې دی.
must not only continue
la afghanistan sara taamul baid ne awaz da che dawam ukri balki baid de chu dalailo la mkhi pyawri shi hit chuk na gwari che koranai jagri ta bir tarastan shi hit chuk iqtisadi suqut che be subati ra minsta kawi na gwari tol de di ghoktana kawi che afghanistan ke danana de tragar wa anasar sara pa aghizmana toga muqabala u shi او موږ ټول غواړو چې د کډوالو د نوي کړکیچ مخه ونیسو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی چې پاکستان ته تللی د ترویکا پلس په غونډه کې ګډون نه وکړی، خو د غونډې ګډونوالو له هغه او د هغه له ملګرو سره وکتل. ښاغلی متقی په دې اړه وویل
موږ د بهرنیو چارو د وزیر په حیث او ملګري د چین او پاکستان او امریکا او روسیې له استازو سره ترویکا پلس ګډونوالو سره غونډه درلوده. لوگوں سر ہم تفصیلی خبر وقرے اپنے موضوعات بن یا کہ سیاسی موضوعات ہو کہ بشری موضوعات ہو کدی افغانستان رشتہ منوی دی کنگل کے دا موضوع او کدی اړیکو دی روابط او خبرو او همچنان د امنیت په برخه کې په ټولو برخو کې تفصیلی مجلس سره درلود.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون په ټوئیټر لیکلی د خبره د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او ورسره ملګری پلاوی ته ډاډ ورکړی چې له افغانستان سره به هر ډول ممکنه بشری مرسته وکړي. هغه یو ځل بیا پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې په افغانستان کې د یو ستر بشري ناورین د مخنیوي لپاره خپل مسؤلیت ادا کړي. اخوا د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې په دغه هیواد کې د پراخې لوږې د مخنیوي لپاره سمدستي لاس په کار شي. د بشري حقونو د څار په سازمان کې د آسیا د ملاتړ د څانګې رئیس جان سیفتن د پنجشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل په افغانستان کې اقتصاد او ټولنیز خدمتونه له ماتې سره مخ دي او په ټول هیواد کې افغانان له سختې لوږې کړیږي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
محمد الیاس دایی د هلمند وو، خو د ډیری نورو ولایتونو اوسیدونکي کال وروسته هم په ژغ او راپور پسې ارمان کوي. دوی وایي راپور د راپور انداز کراوالی سپیشالتیا او زړورتیا یې د ډیرې ستاینې وړ ده. دوی وایي په افغانستان کې د الیاس دایی په رنګ خوږ مسلکي او ژمن خبریال د وطن خلکو ژبې او ژورنالیزم لپاره قرباني ورکوي، خو نه یې قاتل معلومیږي او نه سزا ورکول کیږي. نور په دې راپور کې
دا د الیاس دایی غږ دی چې تیر کال د نومبر میاشتې په 12مه نیټه بمی چاودنې غلی کړ. دا غږ غلی شو خو انګازې نه دي غلی سوي. الیاس دایی د هلمند وو خو د ډیرو نورو ولایتونو اوسیدونکي یې اوس هم په غږ او راپور پسې ارمان کوي. دوی د الیاس دایی وزنه د خبریالۍ په ډګر کې ستر زیان ګڼي. د پکتیکا ولایت یو ځوان اجمل لاروی الیاس دایی یو بې جوړې خبریال بولي. نوموړی وایي که څه هم چې هغه مې له نږدې نه و لیدلی، خو راپور د راپور انداز کراوالی سپیشلتیا او زړورتیا مې ډېره خوښه وه.
خدای بخښلی الیاس دایی د سولې او امن یو ارمانجن ځوان و. د مظلومانو د غږ اوچتونکی یو بل څراغ و. تل یې هڅه کوله د اورېدونکو تر غوږونو حقایق ورسوي، مسؤلین متوجه کړي تر څو خپل مسؤلیت په ښه ډول ادا کړي. تر ډېره په دې کړنه کې بریالی هم و. که څه هم خدای بخښلی الیاس دایی ما له نږدې نه پېژانده، خو له خواږه غږ سره یې ډېر اشنا وم. غږ یې بېل خوند او تاثیر درلود. تل به یې د جګړې له ډګره په غټ زړه او په ساده ژبه د اورېدونکو تر غوږونو راپور رساوه.
مرتضی وردګ د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی دی. نوموړی وایي د کلونو کلونو څخه ازادي راډیو اورم او ډیر یې مینهوال دي. مرتضی وردګ د ازادي راډیو د ټولو همکارانو ستاینه کوي، خو وایي الیاس دایی د خوښ خبریال و. دی وایي که څه هم د الیاس دایی په وزل کېدو پوره کال اوړي، خو لا یې هم د هغه د راپور ورکولو انګازې په ذهن کې پاتې دي.
د مرحوم الیاس دایی په اړه باید ووایم چې هغه یو مسلکي خبریال و، خپل دند او مسلک تجمن خبریال و. په خپل مسلک کې خورا زحمتکش او د خوږې ژبې څښتن خبریال و چې په ډیرو سختو حالاتو کې و خپل مسلک او دندې ته وفادار پاتې شوی و. نن یې د شهادت نه یو کال تیریږي، بیا هم د شهادت عاملین او د قاتلین په سزا نه دی رسیدلی.
د غزنی ولایت اوسیدونکی رحمت الله مرجان خیل بیا وایي په افغانستان کې د الیاس دایی په رنګ خوږ مسلکي او ژمن خبریال د وطن خلکو ژبې او ژورنالیزم لپاره قرباني ورکوي، خو له بده مرغه چې نه یې قاتل معلوم او نه هم سزا ورکړل سوه.
پرته له شکه چې الیاس دایی یا هغه ژورنالیست و چې د مظلوم ولس غږ یې په وخت سره رسول، د مظلوم ولس غږ یې په وخت اوچت کړی و. دی پخپله خپلې وظیفې ته خپلې دندې ته ژمن ژورنالیست و. له بده مرغه چې کله هم په شهادت رسیږي د ده قاتلین تر اوسه پورې ونه نیول سول. نه یوازې د ده بلکې هغه ژورنالیستان چې په افغانستان کې شهیدان سول، قاتلین یې ونه نیول سول.
په تیرو شلو کالو کې په افغانستان کې د الیاس دایی تر څنګ لسګونه خبریالان وزل سوي، خو نه یې قاتلان نیول سوي او نه یې تر ډیره چا د وزلو پړه پر غاړه اخیستي. د خبریالانو د خوندیتوب ټولنې په دې باور دي چې افغانستان د خبریالانو او رسنیو لپاره یو ګواښونکی هیواد دی.
موردل چې نن د نومبر 12مه د ازادي راډیو د ځوان خبريال محمد الیاس دایی د وجل کېدو کال پوره سوچي د کورنۍ غړي وایي تر اوسه د قاتلانو د موندلو لپاره اساسي اقدامات نه دي سوي. دا هم د څو کسانو نظرونه چې په پیل کې د الیاس دایی ورور مشتبه محمدي او مدثر دعوت خبري کوي.
هغه ورځ زموږ لپاره خصوصا زما لپاره چې زه خپله په هغه پیښه کې وم یوه ډېره سخته او دردونکې ورځ. ډېر وختونه د شپې ناڅاپي یو ډول راویښ شم، هماغه صحنه لا تر اوسه زما په دماغ کې شته. خو دا ورځ به تر څو چې زه ژوندی یم زما په ژوند کې به زما هېڅکله هېره نه شي. تر دې ترخه زه فکر نه کوم چې په موږ باندې به بیا آرام شي.
د شهید دای نشتون یو تر ټولو لوی تغیر دی زموږ په کورنۍ کې. ست د کاغذ مرده کورنۍ هغه مسول وو، هغه زموږ د کورنۍ تنظیمونکی وو، چې هر څورت وو هغه زموږ د کورنۍ هغه تر ټولو مهم کس وو. نو دغه نشتون دا معنی لري لکه کورنۍ چې سره وپاشل سي، د کورنۍ هغه نظم ګډوډ سي. که موږ یو ورځ خوشی لمنځو هم به موږ ته دایي په دماغ کې راځي، که موږ یو ځای سفر کوو هغه به موږ ته په دماغ کې راځي. تغیرات ډیر زیات راغلي دي او هغه څه دي چې زموږ په ژوند تر اوسه پر نه ورغلي.
کوم وخت څخه چې دایي صاحب په شهادت رسېدلی دی عموما د هلمند په خبریالانو یو منفي تاثیر اچولی دی، یعنی د هلمند کوم مشکلات چې دي هغه خو په چوپه پاتې شوی دی. کوم وخت چې دایي صاحب نو هغه د هلمند مشکلات یې د مسولینو پر رسول په ډېر ښه توګه باندې، نو کوم وخت چې په شهادت رسېدلی دی عموما ټول خبریالان چې چوپ دي یعنی دغه مشکلات.
دایي صاحب خو یو ډېر نیک سړی و او ډېر نیک خبرنګار و، یعنی د هلمند د هر جنگ زپلی ساحه ته بده ځان رسوي او رښتنی خبرې تر مسلم د مملکت پسو ته د ولایتو پسو ته رسوي. د دې ازادي راډیو یو ډیر ښایسته خبرنگار و، یعنی په یقین سره مسلم د غوښتل چې د خاورې ته او دغه ته په ایمانداری سره خدمت وکړي.
اوس به احمد شیبر راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبر ورسپونو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلی.
ډیپلوماټ خبرونه له تاجکستان د افغان پیلوټانو د وټلو مسله په یو مقاله کې چیرلې ده. د خبرونه د ازادي راډیو د یو راپور په استناد لیکي چې د سیشن بي پورس یو سلو یو نی بیا افغانان چې پکې یو سلو درې څلوېشت پیلوټان مول له تاجکستان په الوتکه کې متحده عربي اماراتو ته انتقال شول. دا پیلوټان د اګست په نیمایي کې د طالبانو له واکمنۍ سره سم تاجکستان ته تللي وو. ډیپلوماټ په تیرو نږدې درې میاشتو کې په تاجکستان کې د دغو پیلوټانو د ژوند په اړه لیکي چې په پیل کې دا پیلوټان د تاجکستان په جنوب کې د باختر په هوایي ډګر کې ښکته شول او دوی د محصلینو یوې لیلې ته بیول، بیا وروسته د پلازمینې دوشنبې بهر یوه استراحت ځای ته ولېږدېدل. هلته دوی پټ په پټه د موبایل ټلیفونونو له لارې د خپل وضعیت شکایتونه کول. خبرونه لیکي چې د تاجکستان چارواکو بیا بیا د دې پیلوټانو اسناد ګرځولي، ټلیفونونه یې ترې اخیستي او پوښتنې ترې کړې دي چې خپل هویت ثابت کړي. ډیپلومات په خپلې مقالې کې د ازادي راډیو په یو بل راپور هم استناد کړی دی چې د اکتوبر په وروستیو کې خپور شوی و او پکې ویل شوی و چې په تاجکستان کې د افغانستان د هوایي ځواکونو غړیو له سړې هوا او خراب خوراک شکایت پکې کړی و. ډیپلومات بیا د تاجکستان د چارواکو خبر هم راخیستې ده چې په هماغه ورځ چې امریکا د پیلوټان متحد عربي اماراتو ته بیول، دوی شکایت وکړ چې د امریکا د بیوروکراسۍ له امله د دې خلکو کارونه ځنډېدلی دي. امریکایي چارواکو بیا رویټرز آژانس ته ویلي وو چې د تاجکستان چارواکو دوی ته ستونزې جوړولې چې له دغو افغان پیلوټانو سره له نږدې خبرې وکړي. ډیپلومات د خبرې کړې مقالې په روسي کې لیکي چې د امریکا له لوري روزل شوي افغان پیلوټان چې په تیرو دوو لسیزو کې پر طالبانو بمباري کړې دي تر بل هر چا په افغانستان کې له ډېر خطر سره مخامخ وو او دا هم څرګندنه ده چې څومره پیلوټان لا هم په افغانستان کې شته. ایفنینګ سټانډرد خبرونه هم د طالبانو له واکمنۍ وروسته له افغانستانه د یو شمېر افغانانو د وتلو مسله راخیستې ده او د مرستندوی سازمانونو په وینا لیکي په لندن کې په روسیو کې له ډاکټر پرته د یو افغان ماشوم د زیږیدو پیښه د دې تریخ حقیقت څرګندونه کوي چې له افغانستانه بریتانیا ته د ګڼو کورنیو د ایستلو چارې ځنډېدلې دي. خبرونه لیکي دا ماشوم روغ دی خو له ډاکټر پرته د زیږیدنه د هغو اته زره افغانانو په اړه سوالونه پیدا کوي چې په اوړي کې له کابله وایستل شول او اکثر یې اوس د بریتانیا په بېلابېلو سیمو کې په هوټلونو کې شپې سبا کوي. د لویدیز بله خبرونه نیوزویک د جمهوري غوښتونکي سناتور لینډسي ګراهام هغه خبرې راخیستې دي چې روانه اونۍ له فاکس نیوز تلویزیون سره وکړي. شغلی ګراهام ویلي دي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پریکړې د تل لپاره د اړیکې له ولسمشر جو بایډن سره زیانمنې کړې دي. نیوزویک مجله بیا لیکي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته او هلته د امریکا د پلوي حکومت تر ړنګېدو را وروسته چې طالبان واکمنان شوي دي، د ولسمشر بایدن د پوځیانو د ایستلو پر پریکړې اعتراضونه شوي دي. خبرونه وړاندې څرګندوي چې د امریکایي پوځیانو د وتلو پر مهال د اګست په وروستیو کې په کابل کې د چاودنې له امله چې 14 امریکایي سرتیري پکې ووژل شول او په بد او ګډوډ حالت کې له افغانستانه د خلکو د وتلو په خاطر دا انتقادونه پسې زیات شول، خو ولسمشر بیا هم له خپلې پریکړې دفاع کړې ده او ویلې دي چې د امریکا اوږده جګړه یې پای ته رسولې ده.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې په هیواد کې د کووید 19 ناروغانو د درملنې 2 مرکزونه تړل سوي. د وزارت په حواله نړیوال بانک چې مخکې دغو مرکزونو ته مالي امکانات برابرول، اوس یې دوی ته د فعالیت د بندولو امر کړی. بلخوا د افغان جاپان د روغتون کارکوونکو هم د معاشونو د نه ورکول کېدو له کبله اعتصاب کړی دی. نور په دې راپور کې
د هرات ولایت اوسیدونکی احمد شاه رحمانی وای د تر زوی په دی ورستیو کې د کرونا په ویروس اخته سوای دی. د هغه په خبره کرونا د پخوا په څیر جدي نه بلل کیږي. احمد شاه وای چې لایوي خو کرونا ناروغان ځانونه نه قرنطین کوي او لبلې خو د ناروغ وضعیت نور هم خراب سي. د کووید 19 پروختونونو کې د پخوا په څیر ورته پاملرنه نه کیږي.
بچه کاکام مبتلا به ویروس کرونا شده
که زفات تروزی به کرونا اخته شوه دی. په روختون که کافی تجهیزات نشده چه ده هغه سم درمل نو کړی. موږ د اسلامي امارت له حکومت څخه غوښتنه کوو چې دې چارې ته پاملرنه وکړي.
د هوا په سړېدو سره د کرونا ویروس د څلورمې څپې د خپرېدو په اړه اندېښنې زیاتې سوي دي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي چې په ټول هیواد کې د کووید 19 ناروغانو د درملنې 2 مرکزونه تړل سوي دي. د دغه وزارت د خدماتو مرستیال عبدالباري عمر ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرکزونه مخکې د نړیوال بانک لخوا تمویلېدل چې اوس یې د فعالیت د بندولو امر ورته کړی دی. ښاغلي عمر په نړیوال بانک او نړیوالو سازمانونو غږ وکړ چې د افغانستان روغتیايي سکتور دی په سیاسي چارو کې نخ کېلوي.
تقریبا 5-6 ماه می شود که معاشات
روختونونه د نږدې 5-6 میاشتو راهیسې نه دي تمویل شوي. د نوامبر له لومړۍ نیټې راهیسې د نړیوال بانک لخوا 2 روختونونه تړل شوي او کارکوونکو ته ویل شوي چې کار ته ولاړ نشي. دا کېدای شي د یو بشري ناورین لامل شي
یا بشري رخ بته.
د ښاغلي عمر په خبره د نړیوال بانک لژمنو سره سم به تر 2040 کال پورې دغه بانک د افغانستان له روغتیايي سکتور سره مالی مرسته کوله، خو د سیاسي تحولاتو له امله په افغانستان کې د دغه بانک فعالیتونه ودرېدل. تر دې مخکې د دغه بانک مشر ډویټ مالپس د دوشنبه په ورځ د سلواغې په 18 نیټه د ستراتیژیکو او نړیوال مطالعاتو مرکز کې وویل فکر نه کوي چې د افغانستان د اقتصاد له بشپړ سقوط وروسته به دغه هیواد کې د نړیوال بانک ماموریت بیا پیل سي. که څه هم ښاغلی مالپس ډاډ ورکوي چې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې او ملګرو ملتونو له لارې به له افغانانو سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي، خو د افغانستان د مخ په ځوړ اقتصاد لپاره ښه خبر نه دی. په افغانستان کې د ډیرو پروژو د تمویل سربیره نړیوال بانک د افغانستان د روغتیايي نظام یو له سترو مالي مرسته کوونکو څخه و چې د بودیجې نږدې 80% یې ورکولې. د افغان جاپان روغتون چې په کابل کې د کووید 19 ناروغانو د درملنې یو له سترو مرکزونو څخه دی چې د نړیوال بانک له خوا تمویلېده، اوس مهال په خراب حالت کې دی. د یاد روغتون کارکوونکو له تیرو 3 ورځو راهیسې د ماشونو د نه ورکړې او د وسایلو د نشتوالي له امله اعتصاب کړی دی. د دغه روغتون مشر ډاکټر طارق احمد اکبری ازادي راډیو ته وویل که غوښتنې ونه منل سي اعتصاب به وغځوي.
افغانستان کې د نور ستونزو چې مثال موږ سره دی طبي وسایل او د دواو کمښت سره موږ ډېر ورسره مخامخ یو. د ټول مشکلاتو چې موږ ګورو ستونزو ته چې ګورو نو موږ امکان لري چې افغان جاپان اعتصاب خپل ډېر مخته ویسو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت لژمنو سره سره بیا هم د کرونا ضد واکسین د تطبیق بهیر نه دی پیل سوی. د روغتیا نړیوال سازمان مخکې خبرداری ورکړی و چې ممکن واکسینونه خراب سي. د دغه سازمان په رسمي ویبپاڼه کې د خپرو سویو شمیرو له مخې د 2020 کال د جنوري له درېیمې څخه د 2021 کال د دسمبر تر لسمې پورې په افغانستان کې 1,650,315 مثبتې پیښې حساب سوی چې له دې جالې 2,290 کسان مړه سوي دي.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس هم یوه بهرنۍ مسأله. سلګونه پناه غوښتونکي د بیلاروس او پولند په سرحدي سیمه کې سره راغونډ سوي او هڅه کوي چې پولند ته داخل سي. دواړو لوریو په سیمه کې خپل اسکر پیاده کړي چې دې مسالې د ناټو او د روسیې له ملاتړه برخمن بیلاروس ترمنځ د پوځي شخړې د رامنځته کېدو خطر رامنځته کړي. سفی ولا ستانګزي په دې اړه راپور جوړ کړي.
د بیلاروس او پولند سرحدي سیمو سره د ژمي په سړه هوا کې سلګونه پناه غوښتونکي دېره شوي. سره له دې چې اروپایي هیوادونو ته د بیلاروس لخوا د پناه غوښتونکو د ورپېښېدو په مسله باندې په سیمه کې د پوځي شخړې ډېر احتمال زی، خو د منځني ختیځ، افغانستان او افریقایي هیوادونو سلګونه پناه غوښتونکي غواړي اروپا ته ځانونه ورسوي. وارسا بیلاروس په سرحدي لیکو کې د پارونې په خاطر پتراګری تورن کړي او اروپایي ټولنې هم کړکېچ ته د لمن وهلو په خاطر مینسک باندې د بندیزونو لګولو ګواښ کړي. د پولند دفاع وزارت پرون ویلي په بیالو ویزا سیمه کې سلګونه پناه غوښتونکو غوښتل په زور د پولند خاورې ته ننوځي. تیرو څو ورځو کې داسې ډېرې پېښې رامنځته شوي. د بیلاروس د سرحدي کمیټې د معلوماتو له مخې 2000 کسان د دوی له پولې سره دېره دي. د لیتوانیا، استونیا او لاتویا دفاع وزیرانو په یو ګډه اعلامیه کې ویلي چې دا به د پارونو او لا جدي پېښو د رامنځته کېدو لامل شي چې آن جګړې ته هم لار هواروي. روسیه په سیمه کې د خپل متحد بیلاروس د ملاتړ په پار د اټومي سروکو د انتقال وړ الوتکې هوا ته پورته کړي. اروپایي ټولنې وارد مخه د بیلاروس لخوا د پناه غوښتونکو له ناورینه د فشار د آلې په توګه د کار اخیستو په مسله توند خبرګون ښودلی او په بیلاروس یې د بندیزونو د زیاتېدو ګواښ کړی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس پرون په برلین کې په دې تړاو یوې غونډې ته وویل: اروپایي ټولنه باید د لوکاشنکو په رژیم باندې بندیزونه زیات او سخت کړي او موږ به په دې اړه دوشنبه په بروکسل کې پریکړه وکړو. هغه خلک او کمپنۍ چې د انسانانو په هدفمند قاچاق کې لاس لري په ټوله نړۍ کې به بندیزونه پرې ولګول شي. اروپا له دې مخکې هم د بیلاروس په رژیم باندې اقتصادي بندیزونه او فشارونه راوړي. بیلاروس بیا په ځواب کې د پناه غوښتونکو له مسلې کار اخلي. سلګونه پناه غوښتونکو ته اجازه ورکړي چې د بیلاروس له خاورې پولند او نورو ګاونډو هیوادونو ته واوړي چې دې مسلې په اروپایي هیوادونو فشار راوړي. د بیلاروس مستبد مشر الکساندر لوکاشنکو د اروپا د بندیزونو د زیاتېدو په عکس العمل وویل: موږ اروپا تاوده ساتو، خو دوی بیا موږ ته د سرحد د تړل کېدو ګواښ کوي. څنګه ده که موږ پرې د طبیعي ګازو تمویل بند کړو؟ لوکاشنکو همداراز انتقاد وکړ چې د دوی پولو ته نږدې د ناټو او پولند زرګونه سرتیري پلی شوي. له سیمې ګڼ راپورونه خپره شوي چې ښایي پناه غوښتونکي د بیلاروس د پولیسو لخوا پولند ته پرېښودل کېږي او په اکثرو ځایونو کې اغزن تار د پولیسو لخوا پرې شوی.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خپرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وی افغانستان له سختې لوږې سره مخامخ دی. دغه سازمان په یو مفصل اعلامیه کې دا خبرداری ورکړی دی. نن د نومبر 12مه د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس تایی د وجل کېدو له لومړی تلین سره برابر ده. پرون د امریکا په متحده ایالاتونو کې د دغه هیواد د پاوځ د پخوانیو عسکرو ورځ ولمانځل سوه. د استرالیا د کرکټ ملي ټیم د پاکستان په ماتولو سره د شلو اورونو نړیوال جام پایلوبي ته ووت. د ګرجستان پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی منلی چې د اروپا د بشري حقونو د محکمې په غوښتنه به هغه وخت د نه خوړلو اعتصاب پای ته ورسوي چې ملکی کلینیک ته انتقال سي.
تاسو له پیغامونو فیل اند وریس اتمات کیم ساتره د 2015 د جون په 11 تاریخ څخه خارجانو په ټانګو علامه د میدان سره په ټول کوتل او مخ ته زه غواړم چې دا ما پیغام ته چې د ګور مقامات پر ورسوي ځکه چې موږ کور پسې دی یال پسې دی او حکومت ته څنګه کال کې چې مستقم تنخواه چې هغه نه جرا کړی
زه د کندهار ولایت څخه ستاسو سره په تماس کې یم زه د کندهار ولایت یو شوقي سندرغاړی یم زما د نړیوالو مرستو څخه دا هیله ده چې د کندهار د هنرمندانو ډېر په سخته ستونزه کې دي باید ژر تر ژره مرستې ورسره وشي چې اکثره یې ایران او پاکستان ته ماجر شوه او زیات شمېر یې اوس هم په کورو کې دي چې د هنر د ډګر څخه دوی پر دې باندې بندیز دي د لوړپوړو چارواکو سره ما دا خواهش دي چې باید د دوی سره همکاري وسی او دې ته د هنر اجازه ورکړي چې خپل هنر مخته یوسي مارکیټونه اخلاص دي هغه په خلاصه توګه اړ یو خپل کار ته دي خپل کار کوي نو یوازې پر هنر باندې بندیز دي والسلام ورحمت الله وبرکاته